سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو مخه کلاس د ریډیو ناوړه د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کبله د زیانمن شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالی د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د څلور دېرش میلیونو ډالرو عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د نوموړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د نوموړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې B-29 بمبوړونکې الوتکې چې 10,000 پاونډه یورانیم پکې ځای پر ځای شوه د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 8,000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 19 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغو هیوادونو د اګست له درېیمې تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نښه ده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ 113 ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په تیرو شپږو کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شوو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوځ لیوه تعلیمي مرکزه د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړې. دغه پټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټر او د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب 8 کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالره دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو اوریدل وړاندنه سره د مطالبه اوریدل شي. له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړي.
وړاندې به د دغه کډوالو وصیت تر سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو سواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. دا چې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وس خځه ایریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقات ایریږي چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مخاله
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه ظفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال اوفتي. د خبرلان نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه وخت خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خبرولو سره د دغو خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګیدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال یولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخبر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروایۍ ښکارندویي کوي. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ د اګست په 15مه په یوه بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي. د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی کوخی. په بیان کې ویل شوی هغه خبریالان چې له هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي لږ وخت زورونې نیونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لږ تر لږه و خبریالان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او د خپلواکو او منتقد رسنیو زورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي چې د توانه خبری اژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوذر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر حاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 24مه د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوي دي. خود دوی د نیونې د ځای ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې له یونما یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. د دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15مه په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوي، اعتراف تر کړل شوي او بیا د جولای په 10مه خوشي شوي دي. بیان زیاتوي چې او بل ناپیژندل شوی رسنیز کارکوونکی هم د جولای په 18مه په کابل کې د تبعید شوي او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د جولای په 16مه یو سیمه ایز ناپیژند خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف راپور خبرولو له امله نیول شوی و، خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه یې کړې د طالبانو رسنیز اصول به مراتبوي بیرته خوشي شوی دی. IFG دا هم ویلي چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشي شوي دي. په بیان کې راغلي اسلام توتاخیل او ضیا احمد امانیر چې د جوانان او بیګم راډیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په 10مه خوشي شوي. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور وچ د افغان خزینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غشاندو خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د جولای په 1 له 3 میاشتنی بند وروسته خوشی شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یو لوړ پورې رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال یوولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 15 د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 10 ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د اندېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داس اس مخه کلا ساده رادیو نوري د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کې دوالو یو شمیر استاسي وای پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او پرسته یو ورځو کې لږونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په نیول شو او ډیپورت شو کسانو کې خزي او داسې سپینګری هم شامل دي چې کورونه او د کورتو کې بے خاونده پات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند خیده د هیواد امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست میاشتې لا نومړې نیټې وروسته دی د پی او آر کارت لرونکي کډوال له هیواد وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمیر استازي وایي په وروسته یو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمیر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دوی مقصد لکه ڈیپورٹ تا تیار کری. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ڈیپورٹ سوی دی اوشتی دی غړی ته او څه افغانان چې دی صاحب لکه هغه ڈیپورٹ سنټر کې ناشتي چې هغه ڈیپورٹ ته تیار دی کېدای شي نن او پرون ماپشین مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمیر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولی او په امنیتي پوسته کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویاله چانا تیاله چې هغه کې چالتہ کاس خکلاک کاس ولری بیا ویا تی هغه نه د څه خلق پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپیه هم نشتا او بیا هم یو لګ روپیه زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم قسم دي چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتال ته یو کورسې کې اولګ نه استو بلغت او والو ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت کارتونو موده نغزوی د دغه کارتونو موده د 3 جون په 1.5 پایته رسیدلې و خو فکر کېده چې خایدا موده یو وار بیا وغزول شي د پاکستان د افریقا نګدې یو اشاریه 4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي د پیوار کارتلرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړي پیوار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچسیار په همکارۍ صادر شویو لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال لپاره رئیس د جولای تر 19 پورې 3 لک سلوي زر افغان کډوال له پاکستان افغانستان تستانه شوي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي لګاونډي هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنیدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای د جولای لولسم راهي سي تر اوسه 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستانه کړی شوی دی دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9 سلنه نارینه 8 سلنه ښځې او پاتې نورې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت افغان کډوالو د نیولو او د غهواد د ایستلو بهیر پیل کړای هلته مش یو شمیر افغان کډوال وای چې دوی د نیول کېدو لوري حتی د لومړنۍ توکو د اخیستلو لپاره هم خپل کورونو نسی وتلای جینوې لازادي رادیو سره خبرو کې اندیښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي لدې ټلې وی افغان کډوالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو سره د غږ بدلولو په شرط وویل
خود ما د کوم مهاجرین اندازې می ترسم کې د ګیرې پولیس نفتان برد مرزشان نکړه
موږ نور کډوال ډیر ویرې ګوچ پولیس مو ونې نیسي او به مونږ نشړي موږ خپل کورونو هیڅ نه وځو خدای دې نه کوي چې موږ د کورنۍ کوم غړی ناروغ شي او موږ مجبور شو چې له کور وڅو وختون ته یوسو په ډیره سختي خپل ورځ او شپې تیر ولکه په سندان کې چيو
په تاجکستان کې ویبل افغاني خزي چې نه وختل راپور کې مخبور سي وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د محدودیتونو لامل خپل هیواد ته د ستنیدو پاړه سخت اندیښمنه ده
ما هم خو مثلا کې افغانستان بریم د خطر هستیم موږ کودکای خورده است اینجا خوب است
افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم زما ماشومان کوچنی دي دلته خدا کول شم بهر ولاړ شم کار وکړم ترڅو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم خو په افغانستان کې نشم کولای
دا اندیښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای ولسمې څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9 سلنه په زور ایستل شوي دي د دې راپور لمخې په دې ستنیدونکو کې 9 سلنه نارینه 8 سلنه ښځې او 10 سلنه د 5 کلونو کم عمره ماشومان دي د غراس په همدې موده کې شاوخوا 400 او یا کسان تاجکستان ته تللی دي د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې جلې 15 سلنه د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته نوتلي 9 سلنه نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14 سلنه یې خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پریښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي د رسنۍ وی مسولې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غزولو غوښتنه کړي خو تر اوسه د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي جواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درېمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېر شمېر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هېواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هېوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هېوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاساته رادیو اوري او تاسو کولی شئ زموږ خبرونې زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ده لاغې ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور ساعته کولی شئ چې هلته زموږ خبرونې واورئ. د برېټانیا ټلګراف رسپانې راپور کړی دی چې د ایران د سپای پاسارانو ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو افشا شوی نوم لړ غوښتی. دا دغې ورځپاڼې په راپور کې راغلی ایران هڅه کوي د دغې جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د ام شپاړس نوملړ له مخې د هیواد د اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیځ په وړاندې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دېر د صدر راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغې نوملړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیځ د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړ پوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشت دي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل وو په وروستۍ ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنی طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برطانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څومره طالبانو د حکومت ویان لدی وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د غلیست لیپ شاکېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. لډلې یو تن د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلوماتو دی به شاکیدو لامل از امون پولان خطر نورم یاد شوه. موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که و در اپورین و نمخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لور نونشی و بندنشی آن و جلشی دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانوی زواکونو سر کار کرده و لطیر نگدی یو کال رئیسی ده غلطه لخپل چلور کسیزی کورانه سر یو زی میشتی. ازادی رادیو ته اول چه لیو لوری ده دیپورت او لبلا لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چې هم نه غواړي نومي پر راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده، نو د برېټانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیظ د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټۍ د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پرېکړې بیرته پلي کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو ناوړی اوس کولای شئ زموږ خبرونه د رادیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړئ. همدارنګه کولای شئ پر سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه د واتساپ په ګروپونو کې موږ تعقیب کړئ، زموږ معلومات ولولئ. همدارنګه هلته راسره ژوندۍ خبرونه هم واورئ. پلازمینه کابل کې د تازه ګولان یو شمیر پلورونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بازارونه ساړه شوي. دوی د هم وایي کارونه یې دومره کمرنګ شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخواه او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
کاروبار کوي، خوب خبره د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو له امله اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چین غوښتل نو می راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
نو وسو خځه ایریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقان ایریږي چې ګل وړي ځان سره، نو دا مشکل دی پکې. نو کرای خو بس مالکان خو دې وزتا ایجا دغه درکې جواب درکې او دا سرور میشته ما کرای نه دا ور کړی دا سور راته لګي دی دکان خالی کرا ته کرای نه شو ور کولې.
د کابل د خیرخانی سیمه لسی مریم ته چیرمه د تاسو ګلان او پلورون کوي مشتبه هم ورته خبره کوي. ازادی رادیو تو موبایل
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچا کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا ورسته ستونزې او فشارونه زیات شوی هله مداده چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي ته نور کسان هم ورسره په کار بوختي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مندي چې کارونه بیا وغوړي کی. د کابل د پولیس سرخصیمه ګل پلورونکو ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی. مثلا
سابق وره همیز اول ګل تازه مستری شاګرد داري نه یا کولش کار نه کار
کار مو د تیر پشان خنه دي. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو، کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی، داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدې او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن مانځل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن مانځل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدې نه وورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتې، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل ذکرې لري ذکر وختل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل ذکرې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم، ابو بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخر لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دین چې لوړ زده کړو ته پایل وکړه او ته افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دوه لسم سنف مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم. دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا ما کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولای چې دا سن تشویق شول. نو هغه وختل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو د مخبل سره شپ لاسه
که دغه خپل قصې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورخه پولیو شولې، نو پولیونی ولی نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي هغه نو وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم وم نو زما پلار جان زما دې زیات حمایت کړی زما دې دکړې پاکله نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلارسم یو خو ما د لپاره فزیکی دې سخته و چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیاته ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د لپاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا قله غ امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت
ما بجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ یعنی هغه کوم ټکی کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کوم ستونزه سره زه مخوم هغه ما نه انتخاب کړی مګر تحصیل خو ژوند خو ښه تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډېره ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکو نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولی او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه دلوده هغه زما یو ملګری و پلار ډاکټر و نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زما پلار ایس درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر هاي لیول وي مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وای چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پېم په ټیک انګلیش نه پېدلم ډیر ته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلکو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول ته امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غوړي پرمختګ وکي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډیر خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه ساو ته کولای شي تحصیل تر سره کې مګر یو کار چې ډیر څه د کغوړي پرمختګ وکي څه د مخانه نيسي اغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستام خاصو کنه نيسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه ته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده او یا هم کله چې هلته لاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ یې راته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانول مې نه سود اف اون کول مې نه شو نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایران به پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورولر ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بل کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
محبوبه جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستي د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زموږ په کوم سره عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خپله کمپیوټر کې شي نه دي چې په انجینرینګ کې شي نه دي چې په لانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډیرې ښځې دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی سي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه کړی د غرشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته د غرشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډیر زیات کوشش وکړ چې یا ز ډاکټر سم یا ز استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نادر یریګه ما پلاټ ویل زه کواړی اره ورځ زه ویني ډاکټر امه کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یو کم شی ونه ویل نه کورانه کې کم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبه جانې په افغانستان کې وس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلات سره لاس غریبان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستی او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی
متاسفانه نه ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص سوق دی پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولې او نه پیژنم تاسو سوق خو په کل کې مال خو سره ډېر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې دي هغه سره مشورې کړي خبرې مې کړي دي دې شان باندې ما ډېر زیات بحث کړي له خو سره له دوستانو سره له ټول سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستې د خزینه او په برخه کې فعال یاستې کله خپل فعالیتونه پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري په کوم برخو کې مو ډیر مرسته کړې
ما له افغان خزینه غږ همیشه پورته کړی ده همیشه د لپاره مې د افغان خزینه غږ پورته کړی ځکه غواړم هغه خزینه لپاره غږ وسم څوک چې غږ نه لري څوک چې امید نه لري او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو مخصلو تحصیل له لحاظ ډیر سخت وو کاري له لحاظ ډیر سخت وو خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا د چې دا نه پات کیږي همیشه پرمختګ راځي همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پخشي
محبوبه جانې په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او وس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا لمشومتوب خو کېده
زه هر سهار چې له خوب راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کړم زه کولای سم خپل کور ولرم خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کړم محکمه لکه چې درته ویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان په ځل لپاره
ما وجان راځه په دې وګیګو چې که یو خزه او پټول کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخې شته چې دوی په کې ځان ورسي په کور ناست دوی کولای شي ځان تایید ولري دوی کولای شي کار وکړي دوی کولای شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا یاستې په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستې اوس هم خپل ژوند کوي په خپل په ولاړی مستقیل یاستې اقتصادي لحاظ نه ټولنیز لحاظ نه د چم راست تارت نه یاستې نو کا په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې ل ژوند نه امید دي او یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم د چې نور باید دوی سره مرستې وکړي تاسو څه وایئ لری
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزه هر څوک لري کاغه نه پیغام جګېدلې نسی کې نه ستلې نسی دا ستونزه کومه خاص ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسې ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف چې لري هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسورس ترسیږي
مننه محبوب جان د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کوم خاطره
زماله پاره او دې ځای په شي خاطرې لرم زماله پاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زباله په هنتون نه فارغ نشم اغه هم بیا په امریکا کې یو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له پانتونه فارغ ایدلم ته په ډیره خو نو مرات فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما لپاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما غا کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما لپاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مخلي ترش
د دغه کامیابی رسیدلو د لپاره حتما سخت او ترخی شی به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شی به چې واقعا ته نه امید کړی اوسې وي هم تا ته ډیره سخت تیر شوی وي غره سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دلته په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه ته په کور کې نه ته ولې راغلې نه غوړز ما ویل چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته باندې نور راشم دا ډیره زیاته خفه کړم او اما غوړز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته تبهین شوم مګر بیا الحمدلله زما ډیر خپلار دی نو هغه به زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې راکړه
و یره شمی مینه تر اوسه پوری ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خبري او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر اخه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دارا ته وایې چې د راتلونکو د پاره د افغانو خزو د پاره د افغانو نجونو د پاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه لته مختبوځي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر می فکر کړای دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د څلور پنځه کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی. ډیره
زیاته مننه.
جمال نم دزان جڑ کړای دا جمال جمالو